ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قوله اوري چې وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به څو اونۍ نورې هم وځنډې شي. لمړی هم د دې سات خبرونه واوري چې اجمل اندی وړاندې کوي.
روسیه وایي د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه به د افغانستان په اړه د یوې داسې نړیوالې غونډې کوربته وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به په کې برخه ولري. په کابل کې یو برید چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیري وژلی او یو بل هم ټپي کړی دی. او د پاکستان په نوخار کې نن په زرګونو کسانو د مولانا سمیع الحق د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. روسیه د شنبه په ورځ ویل دوی د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې داسې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به هم پکې برخه ولري. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او وسلوالو طالبانو دواړو منلي چې د غونډې ته خپل استازي واستوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بل لومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي په دې سطح په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. روسي چارواکي وایي مسکو همدارنګ د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا د 5 جمهور ریتونو استادو تام د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. افغان حکومت چې د مخاطر دی ویلی و د اجنډا په سر د روسي چارواکو سره بحث او اختلاف لري، تر اوسه نه د تایید کړي چې په راتلونکي کانفرنس کې ګډون کوي او کنه. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیري وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې کړي. خبر پاڼه ویل لومړني معلومات ښیي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی و. د ناټو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې بریدګر سمدستي د نور افغان سرتیرو لخوا وژل شوی. د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت په اړه په خبر پاڼه کې څه دی ویل شوی. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. وی ویل د قوس یا لندې د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. په داسې حال کې چې د پخواني مهالویش له مخې باید د لړم د میاشتې په 9 نیټه د انتخاباتو نتایج اعلان شوي. وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د وغړي سید حفیظالله هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رای پاڼو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه وځنډول شوه.
انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس
د وی له کابل پرته نور ټول ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د قوس د میاشتې په 2 نیټه او د کابل ابتدایي نتایج به د قوس په 10 نیټه اعلان شي. او دا د قانون پر بنسټ داسې ده چې یوه میاشت وروسته به د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیي قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پر ده سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وویل چې دا مهال 22 کسان تر تحقیق لاندې دي او په تحقیق کې پرمختګ شوی. د پاکستان په نوخار کې نن په زرګونو کسانو د مولانا سمیع الحق د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. یو اتیا کلن مولانا سمیع الحق چې د افغان طالبانو د مانوي پلار په نوم یادیده، پرون اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د ناڅرګند کسانو لخوا د چړو په ګزارونو ووژل شو. د جنازې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر سربیره پکې یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه. د پاکستان یو ځایي تلویزیون جیو نیوز د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق له خولې وایي پلار یې ناڅرګند بریدګرو په کور کې د چړو په ګزارونو ووژلې. بلخوا په پاکستان کې هغه ایسوی میرمن چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړل شوی و، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوي چې په قضیه د بیا غوښتنې اپیل کیږي. د پاکستان څخه د آسیا بی بی په وتلو بندیز د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیا کې پاکستان د سخت دریز اسلام پال ډلې ترمنځ د شبي جوړجاړي برخه ګڼل شوې. دې ډلې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې اعتراضونه پیل کړي وو. دوی د سترې محکمې په دې پرېکړه غوسه دي چې پر اعدام محکوم آسیا بی 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 ګناه بللې. د تحریک لبیا کې پاکستان ډلې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت ورسره ومنله چې آسیا بی بی به له هېواد نه بهر نه پرېښودل کیږي او همدارنګه به دوی حق ولري چې پر قضیه یې د بیا غور لپاره غوښتنه وکړي. او د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په ملي سطحه د ډیزاین شوو جنگي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست میاشت کې د کوهسار په نوم د جنگي جیټ الوتکو جوړول په ډاګه کړل. د هیواد لا دمخه د امریکا ساخت جنگي جیټ الوتکې او د روسیې ساخت سوخوی الوتکې لري. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د جنگي الوتکو د تولید لړۍ د دښمن د بندیزونو سربیره د ایران د متخصصانو د وړتیاو څرګندونه کوي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د خبری مجله کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو اعلان به څو اونۍ وځنډي شي. د ملي امنیت عمومي رئیس د جنرال عبدالرازق او جبار قهرمان د وژل کېدو د دسیسو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړل. د جرګې ځینو غړو وویل
ستاسو مسؤلینو غوښتنه هم دا ده چې د دغه قضیې عاملین باید سزا ورسیږي.
د وروستیو سیلونو او بارانونو د نورستان سړکونه زیانمن کړي دي.
د وروستیو بارانونو د نورستان خلکو ته خاصتا د مواصلاتو په برخه کې کومو په برخه کې ډېر زیات زیان اړولی.
خو په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلاتو ته زیان اړولی.
ډېر ښه حاصل شوی دی، ډېر ښه انار شوی دی، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار و خپل هغه کم کیفیت چې و هغه یې د لاس ورکړی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبری مجله کې راسره واورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واوري.
په داسل کې چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د لړم د میاشتې په 19 نیټه اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پایلو د اعلان په برخه کې د سو نیو د ځان خبره کوي. د دغه کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه پورس په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لندې میاشتې په 10 او د نور ولایتونو بعد هم د میاشتې په 2 نیټه اعلان شي.
قبل اعلان شوه بود اعلان نتایج ابتدایي
مخکې ویل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم میاشتې په 19 نیټه اعلان شي، خو د ځینو ستونزو لکه د رایو د تصفی او له ولایتونو او ولسوالیو نه د موادو په لیک کې ځنډ د لامل شو چې د نورو ولایتونو پایلې د لیندۍ په 2 او د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې د لیندۍ په 10 اعلان شي. ښاغلی هاشمی ویل د درویشتو ولایتونو محافظوي کڅوړې کابل ته رسېدلې او ټاکل شوی چې د کندهار او هلمند ولایتونو هم نن مرکزی دفتر ته ولېږدول شي. نوموړي د دغه ځنډ لامل په ځینو ولسوالیو ولایتونو کې د هوا خرابوالی بولي. د ده په خبره د اتو ولایتونو د بایومیټریک دستګاو معلومات د معلوماتو مرکز ته شامل شوي چې سرورونو ته به د لېږد بهیر له شنبې ورځې نه پیل شي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې په فراه ولایت کې د یو هلیکوپټر د سقوط له امله د حساسو موادو ځینې صندوقونه چې پکې بایومیټریک ماشینونه، پرنټرونه او د پایلو فورمونه ول هم له منځه تللي دي. نوموړي د فراه ولایت د رایو دیوی برخې د پایلو د برخلیک په اړه وویل چې په دې ربه یو پلاوی چې پکې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په شمول ناظرین او رسنۍ هم شاملې وي فراه ولایت ته سفر کوي او هلته به د رای ورکونې په صندوقونو کې د نتایجو له پاڼو استفاده وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساري یو شمېر بنسټونه د رایو د لومړنیو پایلو په مهالویش کې د ځنډ پر اندېښنه ښیي وایي چې دغه ځنډ به د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش هم اغېز پرې باسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وویل: د وای فیفا د انتخاباتو نه د سر دیو بنسټ په توګه د ولسی جرګې د پایلو په مهالویش کې د ځنډ لامل جدا اندېښمنه ده، او هر څومره چې د ولسی جرګې په پایلو کې ځنډ راځي په هماغه اندازه ولسمشریزې ټاکنې نږدې کېږي او دغه ځنډ په راتلونکو انتخاباتو خپل تور سیوری غوړوي. ښاغلی رشید وایي دغه ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاتګ او کمزورې مدیریت ښیي. نوموړی له دغه کمیسیون غواړي چې د خلکو نوماندانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دې سپینې رای له تورو بیلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د پایلو ابتدایي نتیجې به څو اونۍ وځنډیږي. مخکې ټاکل شوې وه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي. نن د عقرب 12 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای د کندهار پر امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حمله د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. معصوم ستانکزی دا څرګندونې نن د ولسی جرګې په غونډه کې وکړې. د وویل چې په دغو قضیو کې شکیل کسان پیژندل شوي او ډیر ژر به د نیولو لپاره عملي اقدامات وشي. د دې موضوع تفصیل هم د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قماندان جنرال عبدالرازق او د ولسی جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حمله د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي.
و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که
د وایي موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو چې د پیښې اصلي ځای ته یې نږدې کړي وو. کسان مشخص شوي دي. دا کس څوک و؟ کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او د یې دلته رسولی او څنګه یې راوستی. د پیښې ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی.
تخنیکي اپراتیفي استخباراتي یې تکمیل شوه.
ښاغلی ستانکزی دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیت قومندان د وژنې په تړاو 22 تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرح د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وېس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په 13 پړاوونو کې د کندهار د امنیه قومندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قومندان ستر جنرال عبدالرازق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار ولی په دفتر کې په نخه او وژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسی جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګا کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکیل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زمونږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بېغمه پاتې شو. زمونږ غوښتنه ستاسې نه، خصوصا ستاسې مسؤلینو نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ، غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د صادراتي توکیو لومړی بسته د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو ویل د دې ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډېره بریده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 30 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیږد رالیږد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل، افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د ناامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږد د پیل پر مهال وویل، د دغه سیستم فعالیدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله بدر
مونږ تاسو نن پاکستان ته د افغانستان د محموله د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندۍ پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې ځینې ګټه نه واخیستې او په خبره اوس وتوانید چې له ښېګڼو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډېری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل، د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل، د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي، د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند او حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق وژنه به تر یوه حده د افغان طالبانو پر روحیې اغیز وکړي. مولانا سمیع الحق د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې ووژل شو او تر اوسه پورې د قتل انګیزه نه ده څرګنده شوې. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د سیند برخې د مشر مولانا سمیع الحق له وژل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي، دوی هیله مند دي چې دا پیښه په افغانستان کې د جګړې له کمیدو لامل شي. د یاد جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي، مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې په ګرم ساتلو کې مثبت رول درلود چې وژنه به یې په یو نه یو ډول پر افغان طالبانو هم اغیز وکړي. ښاغلی عزتیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې څنګهوالی تر ډیره د پاکستان په سیاست پورې هم اړه لري.
بدون شک از لحاظ رواني تاثیر خود مندازه
دی وی لشک پرته چې دا پیخه ل رواني اړخه اغیز لري او مونږ هیله منو چې په افغانستان کې د جنگ پر کمښت هم اغیز وکړي. خو اصلي قضیه بیا دا ده چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارې بیا غور وکړي. په دې سره د مولانا سمیع الحق وژنه هم کې د شډیرو ته د پند یو درس وي چې په خپل سیاستونو بیا غور وکړي او خپل ګټې له مشروع لارو ولټوي. د پاکستان د جمعیت الاسلام عالمانو رهبر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور و، تیر ماښام د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل شو. د هغه المسیح عبدالحق رسنیو ته ویلي چې سمیع الحق په کور کې یوازې و او یو ناپیژانده کس په چاقو وژلی دی. یو شمېر طالب مشرانو هم د مولانا سمیع الحق په مشرۍ په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړي او نوموړي بیا په افغانستان کې د دغه ډلې له فعالیتونو ملاتړ کوو. افغان سیاسي کارپوهان هم دغه مطلب ته په اشاره سره وایي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به له رواني پلوه پر افغان طالبانو خپل اغیز ولري.
دا د طالبانو لپاره د الهام منبع وه او له هغه ځاینه یې به مختلف فتواوې او امکانات ترلاسه کول. نو طبعا په فکري لحاظ باندې طالبانو سپوک باندې دا یو قوي ضربه ده. کومه روحیه چې طالبان لري د جهاد او د یو غټه پایه له لاسه ورکړله.
افغانانو په ټوله کې مولانا سمیع الحق د افغانستان د جګړې ستر ملاتړ کوونکی بللی او اوس هم وایي چې هغه به د پاکستان د استخباراتي شبکې ناسم سیاست دلته پلي کاوه. د مولانا سمیع الحق په وژلو سره په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه همدا و چې له دې سره به په افغانستان کې جګړه راکمه شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د اوبو کمښت ننګرهار د انارو سژني حاصلات زیانمن کړي دي. باغ لرونکي وایي که څه هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت ته زیان اړولی دی. باغداران غوښتنه کوي چې دولت د کرنې د سکتور د پراختیا لپاره په کندهار کې د اوبو د کنټرول لپاره بندونه جوړ کړي. له بلې خوا د ارغنداب رود د دریایي حوزې ریاست مسؤلان وایي د دهلې بند پراخولو لپاره د پیسو بندوبست کړی او ډیر ژر به کار پرې پیل شي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سرشکالې باغ لرونکي د کومو اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه باغ لرونکي اجا امین الله او اجا عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سرژني حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن شوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سږ کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل شوی دی، ډېر ښه انار شوی دی، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې و هغه یې د لاسه ورکړی دی، یا وچاودله، یا مثلا تږ و، نه بدرنګ و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغله. کال سره سره ډېر ښه مرض مرض نه درلود، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغو اوبو سره محتاج، یعنې د باران د اوبو سره، په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلې بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحید الله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلې بند پراخول لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډیر ژر به کار پیل سي. د دې خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا 420 میلیون ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لاسته خطر 12 متره د بند احتمالي وروالای دی، د څلور وشت میګاواټ د برق تولید دی، همدارنګه د بیارۍ د کانالونو بیرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د چلو د رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې کوو وایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنابیا د باغ لرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلیزونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لاره د پاکستان بند سي موږ بل داسې متبادله لاره نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو، او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو، او تر وخته پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
په کندهار کې د اوبو کمښت د انارو حاصل اغېزمن کړی دی، خو په نورستان کې سیلونو تاوانونه پیښ کړي دي. د نورستان اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې بارانونو او سیلونو اکثره سړکونه کندو کپر کړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نورستان د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان اوسیدونکو وایي سړکونه له پخوا هم تنگ او کندو کپرو، خو تیرو بارانونو له کار وستلی او مزل ورته یو په دوه اوږد کړي دي. د مرکزی نورستان اوسیدونکی عبدالرشید د شنبه پورز د سرکونو خرابوالی په وجه د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر واجل مریض ولرو، نو چې د دوه ساعتو لار د مونږ 15 ساعتو و ساعتو کې مونږ دغه کو خامه سرک دی، موټر هم ډیر ځایونه کې خرابېږي.
دوی په دې ګیلمند چې تلی ولایت سره د میری مور سلوک شوه، او همدا توپیریز چلند چې نورستانیان د ژوند د ډیرو لومړنی وسانتیاو څخه هم بے برخی کړی دی. نورستانیان له مرکزی حکومت غواړي چې نور دی توپیریز چلند ته د پای ټکی کېږدي، او د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې د پاره دی جدي کار وکړي. نور الله وای
سرکونو بارکه هډیر خراب دی ډیر وخت نه توجه نه شه نورستان ته باید من پولیس مشر نه دا واړو چې باید نورستان ته پامون لري شاته پاتې کوم پرېخ نورستان ته بخي توجه نه شه سرک شو یا تعلیم برخه شو یا بخي نور شان بخي کار نه کړی
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې بارانونو یې ګڼ سرکونه ویجاړ کړي او دې هم د ولس په څیر د ټولګاټو او کلیو پراختیا او بیا رغونې له وزارتونو غواړي چې د سرکونو ترمیم او رغولو کې ورسره مرسته وکړي.
د وروستیو بارانونو د نورستان خلکو ته خاصتا د مواصلاتو په برخه کې د سرکونو په برخه کې ډېر زیات زیان اړولی. د نورستان مرکز عمومي لاره د نورګرام نه تر دواب او منګور پورې دغه لاره، د کامدیش نه تر برګ مټاله پورې دغه لاره، د لارې ټول کندو کپر شوي دي. د غرونو نه کانی را خویدلی دی، دا ځینو کې د غرونو خویدل رامنځته شوی دی او انتهایی ډېر زیات مشکلات را پیدا شوي دي. غوښتنه مو دا ده چې د پوهدامې وزارت او د نشت دیات وزارت باید سرکونو په ترمیمولو او بیا رغولو کې د نورستان د ولایت سره جدي همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي څو ځله ورسره د سرکونو د ترمیم او قیر کولو ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده پلی شوې چې د وعدو نه پوره کولو دوی ګیلمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. هغه مسیحی میرمن چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه وه ممنوع الخروج شوه. دې پرېکړې د سترې محکمې هغه حکم وځنډاوه چې د دې میرمنې د برعت حکم یې ورکړی و. د آسیا بیبي له ممنوع الخروجۍ وروسته هغه لاریونونه چې د پاکستان په لویو ښارونو کې شوي ول پای ته ورسېدل. دا لاریونونه درې ورځې دمخه داسې مهال پیل شول چې سترې محکمې د آسیا بیبي د برعت حکم ورکړ. تفصیل فریباز
له پاکستانه د آسیا بیبی د وتلو د بندیز هوکړه د حکومت او یوې توندلارې اسلامي ډلې تحریک لبیک ترمنځ وسوه. په پاکستاني رسنیو کې د لاسلیک سوي هوکړه لیک انځورونه خپره سوي چې له مخې آسیا بیبی په ممنوع خروج لست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړ نه سي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت ومنله چې د آسیا بیبی د برات پر حکم به له سره غور کېږي، دغې توندلارې ډلې په پاکستان کې اعتراضونه ختم کړل. پیر اعجاز قادری د تحریک لبیک پاکستان ویان دی. هغه نن ویل چې ګوندې خپلو هغو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې لاریونونه ختم کړي. همدې ډلې د پاکستان د سترې محکمې لخوا آسیا بیبي ته د برات ورکولو په اعتراض له تیرو درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لاریونونه وکړل او لویې لارې یې تړلې وې. آسیا بیبي په پاکستان کې یوه عیسوي او د څلورو ماشومانو مور ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور له تیرو اتو کلونو راهیسې په زندان کې ده. د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر پر یو دېرشمه د بیبي د خوشي کېدو حکم ورکړ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری د شنبې پر ورځ ویلي چې آسیا بیبي به تر هغو له دې هېواده له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور وکړي. محکمې ویلي داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بیبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. دغه حکم په نړۍ کې د مسیحیانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا وستایل سو، خو په پاکستان کې دننه اسلام پالي توندلارې ډلې یو قهر ولې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته ولس ته په یوه تلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه. په پاکستان کې تر اوسه مقدساتو ته د سپکاوي په تور سزا چې اعدام دی نه ده عملي سوی، خو شل تنه چې همدا تور ورباندې لګول سوی د نورو لخوا وژل سوي دي. هغه کسان لکه آسیا بیبي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي خو وروسته خوشي سوي دي، د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هېواده تللي دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي. په همدې حال کې د بیبي مدافع وکیل سیف الملوک نن له پاکستان ولاړ ځکه د په وینا ژوند یې په خطر کې وو. نوموړی مخکې تر دې چې د اروپا پر لور روان سي وویل چې په اوسنیو حالاتو کې امکان نه لري چې په پاکستان کې ژوند وکړي. هغه دا هم ویلي د آسیا بیبي د قانوني مبارزې د مخته وړلو لپاره باید ژوندی پاتې سي. د نومبر پر دوهمه لاریون کوونکو په پلازمینه اسلام آباد کې شعارونه ورکول چې کفر ویونکي او قاضیان دې په دار وځړول سي. د تحریک لبای ګوند تیر کال د څو اونیو لپاره په اسلام آباد کې لاریونونه وکړل او په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قوانینو د بشپړ تطبیق کولو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو راغلی چې دا مهال په پاکستان کې 40 تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي.
دا زموږ ماښامنۍ خبري مجله. دو پیغام لولم چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې راغلي. فیض الله باور وایي په زابل کې د حکومت بارانونو ته بندونه جوړ کړي او قدیر خان تکین وایي چې د انتخاباتو د نتیجو د پایلو ځنډیدل به په رایو اغیز وکړي.